یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې 12 بجې شوې په بخښنه سره د ازادي رادیو روانې غرمنۍ خبرونه تمو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری خرامین کاکر سره هر کله کوم په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په ولسمشر مانی کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله د وینا مهم ټکی هم له تاسو سره شریکو. د ترڅنګ دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز ګمارل یو مثبت ګام بولي. نور بس ته ونیز پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبر نوړاندې کوي.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د جلال آباد ښار د وروستۍ حملې اصلي پلان جوړونکی وژلی دی. د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن په خپلو کې 15مه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي، او د شمالي کوریا خلک نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د جلال آباد ښار د وروستۍ حملې اصلي پلان جوړونکی وژلی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د داعش هغه غړی وواژه چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځې د جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې پر یوه خصوصي تعمیراتي شرکت د ډله ییزې حملې پلان جوړ کړی و. په دې برید کې د شرکت لږ تر لږه 14 کارکوونکي ووژل شول او لس نور ژوبل شول. عطاالله خوږیاڼي د دې حملې د وژل شوي ترهنوم سبحان خود او ویل چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کسان ژوندي هم نیولې دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ پر پوستو برید وکړ. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او یو ټپي دی. له دې مخکې د جمعې په ورځ هم طالبانو په بالامرغاب کې پر دریو پوستو بریدونه کړي وو چې د بادغیس د والي عبدالغفور ملکزاده په وینا په لړ کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي وو. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس وایي په بالامرغاب کې د امنیتي پوستو شمیر لږ دی، او که حکومت دې ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه ونه لیږي ښایي د طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره د 500 اوورونو د وروستۍ نړیواله مسابقه لري. لوبه شیبه مخکې پیل شوه، په چې آیرلند وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. دا سیالي هم د هند په دیرادون ښار کې کیږي. بیټنګ دو افغان لوبغاړو شهزاد محمدی او جاوید احمدی پیل کړه. تر دې دمه افغانستان په دریو بالونو شپږ منډې کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د شمالي کوریا خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي، او د دې ترڅنګ چې د رایو ورکولو په شرایطو برابر ټول کسان برای اچوي، د هم سل په سلو کې یقیني ده چې ټول رایې به واکمن کارګر ګوند ته ورکول کیږي، ځکه بل انتخاب نه لري. لکه چې د کوریا اوسنی مشر کیم جونګ اون واک ته رسیدلی، دا د کوریا د پارلمان یا د خلکو د لوړې جرګې لپاره دوهم انتخابات دي. په کمونیستي شمالي کوریا کې پارلماني انتخابات په هرو 15 کلونو کې یو ځل کیږي. د هرې حوزې پر رای پاڼو یوازې د یوه تصویب شوي کاندید نوم چاپ شوی دی. د جنوبی کوریا خبری آژانس وایي 15 کاله پخوا د کوریا د پارلمان په انتخاباتو کې د رایه چونکو فیصدي 99.9 وه، یعنی یوازې هغو کسانو رایه نه وه اچولې چې د انتخاباتو په ورځ په سمندر کې کار کوو او یا بهر ته تللي وو. شمالي کوریا څه باندې 25 میلیونه نفوس لري، او هر وګړی چې عمر یې 18 کلونو ته رسیدلی وي رایه ورکولی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان غږ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې انتحاري حمله کړې وه. رویټرز خبری آژانس د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا په حواله لیکي چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به زیانمن شي. د ایرنا د راپور له مخې عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ایران ته زیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته په نږدې سیمه کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د ایران د انقلابي ګارد 28 غړي پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش العدل په نوم سنی افراطي ډلې واخیست. ریټرز خبری آژانس وایي جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوڅانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښېګڼې لپاره مبارزه کوي. وروستی خبر، د روغتیایي حقونو یو مدافع ټولنه وایي د وینزویلا 15 ناروغ وګړي د برېښنا د نشتوالي او د دوی په بدن پورې د تړل شویو طبي آلو د فعالیت د درېدو له کبله مړه شوي دي. د کودی ویدا په نوم د روغتیایي حقونو د ډلې مشر فرانسیسکو والنسیا پرون وویل د کسانو د پښتورګو پرمختللې ناروغي درلوده او د طبي آلو د غیر فعاله کېدو له کبله مړه شوي دي. د ده په وینا په وینزویلا کې د هغو کسانو وضعیت ډیر خطرناک دی چې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. د شنبې له ورځې د وینزویلا په ډیرو برخو کې برېښنا پارچاو شوې او ورسره ناروغان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د جمعې په ورځ د برېښنا پرچاوي د ده د کورنیو سیاسي مخالفانو او امریکا دسیسه وبلله. د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان ولسمشر بولي وایي د مادورو حکومت په خپلو سوسیالیستي پالیسیو د وینزویلا اقتصاد زیانمن کړی دی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. په ولسمشر مړی کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه روانه ده چې دغې غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کړې ده. اوس مهال ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې کوي چې د دغې غونډې او د دغو ویناوالو هغه د وینا مهم ټکي به له تاسو سره شریک کړو. د دې تر څنګ دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز ګمارل یو مثبت ګام بولي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې چې په خوست کې د خزو د لوړ ورول د ختمېدو په خاطر لاریون شوه ده. د افغانستان او ایرلند ترمنځ 15 مه یو ورځنۍ لوبه هم پیل شوې ده چې د دغې لوبې جریان به هم له تاسو سره شریک کړو. په نړیوالو مسایلو کې مو بیا له دې خبرو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزې د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکیچ کم شي. دا شان نور بسته ونس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمه کې خبرېږي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او د اف ام په 15.5 صفو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په رڼا توګه اورېدل شي. د خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت همدا شېبه غونډه روانه ده چې ورته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویناوې کړې دي. دا چې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غنی د وینا مهم ټکي څه دي، په کومو مسایلو باندې خبرې اترې شوې دي او څه مسایل راسپړل شوي، په دې اړه به زما همکار اکرام الله اکرام را سره معلومات شریک کړي چې دغه غونډه له سهاره تعقیبو. مهرباني اکرام صاحب، څه خبرې وي په غونډه کې، څه نوي مسایل ول؟
ډېره زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وویل چې د افغان ښځو په وړاندې عمده ستونزه چې دی هغه فقر او بېوزلي ده، او زیاتره افغان مېرمنې په فقر او بیوزلی کې ژوند کوي چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. او تر هغه وخته چې دغه مسلې ته توجه ونشي نو ښځې به محرومې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې په راتلونکي کال کې به د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره بیلابیلې برنامې په لار واچي او په دې برخه کې به کار وکړي، ځکه د نوموړي په وینا هغه کورنۍ چې مسؤلیت یې د یوې مېرمنې په غاړه وي او هغه په فقر کې ژوند ژوند کوي تابن راتلون کې نسل راتلون کې کورنۍ هم لستونز او مشکلات سره مخ کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې تر څنګ د هغه مرمنو چې تعلیم یافته دي ذکر کړی وی او بیا هم د کارمندلو پسې ګرځي کار ورتنه پیدا کیږي هم ورته اشاره وکړه ویل چې په دې برخه کې مستونز موجود دي چې حکومت په دې برخه کې کار کوي او حالې ځلې بکی د ایداتو په برخه کې ویل چې حکومت ژوند دي چې مرمنو ته به د پنګې چونې د پاره بل دوی سره مرسته کوي تر څو د بیکاری او همدار د فقر او د بیوزلۍ ستونزې او مشکل حل شي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې د څولې مسلې ته په اشاره سره ویل چې اوس مهال د رسنۍ تر ټولو ګرم موضوع د سر ټکم د پمدا مسله ده ویل چې ټول افغانانو ته با عزت اصول چې د منلو وړ ده د ټول افغانانو غوښتنه د با عزت اصول غوښتنه ده او د سولې په برخه کې اوس په ټول افغانستان کې اتفاق موجود دی. نو موړي ویل چې حکومت هم مسولیت لري چې تلپاتې سولې ته زمينه برابر کړي ځکه د هغه په وینا باندې چې په تلپاتې سولې کې افغانان په خپل خو ودرېدای شي.
بل اکرام صاحب پوښتنه کوم دا چې د سولې خبرې اترې روانې دي او لړندښنې هم په افغانستان کې د خزو د حقونو په برخه کې موجود دي چې آیا سولې به په کوم صورت کې کیږي چې د خزو حقونه به پکې خوندي وي کنه ځکه د اندښنې شته. په دې اړه کوم خبره وشوه؟
افغان ولسمشر یو وار بیا خزو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په مسله کې به تیری ولس کلنې لسته راوړنې چې د مېرمنو په برخه کې دي دا به نه ځای کیږي او د مېرمنو ته د سولې په مسله کې پوره پوره حق ورکول کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان د خزو چارو وزیر دلبر نظری هم خبرې وکړې بیلابیلو مسایلو ته اشاره کوله. ټولو مهمه خبره چې دی وکړه غدا و چې د خزو په برخه کې تاوتریخواله د پوینا باندې و چې کم شوه 40% کمواله پکې د 13 کلونو په پرتله باندې راغله چې 10% پکې په د جبري ودونو او په کمومړی کې د ودونو مسله د چې اوس ډیر راکم شوه دی او فیصدی راکم شوه او لا هم چې په کوم برخه کې سونځي موجود دي دوی ویل چې پاړه باندې به حل ځلې کې او مشکلات به حل کړي. اجرایی رئیس عبدالله هم ځینې سرګندونه درلودي ویل چې په افغانستان کې د خزو مسلې یوازې په خزو پورې نه مربوطي کې دا ټول ملت مسله ده او د خزو په وړاندې د نوموړي په وینا باندې د خزو په وړاندې اوس د خلکو نظرونه بدل شوي دي هغه په خوانې وخت نه دي. نو بیلابیل سرګندونه وی
سلسترونو خبرې موشه دي
بالکل د لاسراوړو په اړه دلبر نظری د خزو چارو وزیر بیلابیل سرګندونه درلودي او ویل چې اوس مهال سهم ډیر شوی دی په دولتي ادارو کې د خزو امدار د زکړو په برخه کې د زکړو دروازې د دوی په مخ باندې خلاص دي د زکړو زمينه ورته برابر او پر سرورونو باندې خبري وشوي خو بشپړ جزئیات په نورو خبري سرویسونو کې اوریدل.
ډیر مننه اکرام صاحب له معلوماتو مو ورستي معلومات ساز ما همکار اکرام الله اکرام لته سره شریک کړل چې په ولسمشر مړی کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه روانه ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس او د خزو د چارو د وزیر هغه د وینا مهم ټکی تاسو زموږ همکار څخه واوریدل. په نورو خبري ساتونو کې به هم په ډیره تاسو سره تفصیلي او تازه معلومات شریک کړو. مخکې تر دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه سرګندونه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوې سفیر په اړه کړې دي د افغانستان او د ایرلند لوبه تازه حال شریکوم تاسو سره چې افغانستان تر دې مهاله سوار لس منډی کړي یو لوبغاړی اوټ شوی دی او هغه اوټ شوی لوبغاړی شهزاد محمدی و چې د ډیر ژر اوټ شو او یوازې شپږ منډی جوړې کړې وې د افغانستان لپاره خپل وکټ یې لاس ورکړ او کیچ اوټ شو. اوس مهال نو رحمت شاه او جاوید احمدی د افغانستان لپاره توپونه کوي. اوس به راشو د موضوع ته چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز د کار پیل یو مثبت ګام ګڼي وایي نوموړي له لوړې وړتیا څخه برخمنه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې عادل راز پرون خپل اعتماد پانه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته سپارښتنې هم لري. دا چې د سدي په دغه راپور کې ورو چې زما همکار اجمل تورمن چمتو کړل.
عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل اعتماد پانه د مارچ په 9مه د خزو د پیوستون د نړیوال ورځ په سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته وسپارله. اغلی راز لومړنی افغان میرمن ده چې په دغه دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اغلی راز یو پیاوړی میرمن غنی وای چې نوموړی د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د خپل ماموریت پر مهال په خپلو کارونو کې ښه ځلېدلې ده. د دغه وزارت ویان سبخت احمدی.
اغلی راز یو پیاوړی افغان میرمن ده. په خوا یې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې، ښه او اغېزناک کارونه یې درلودل. په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیر په توګه د دغه وزارت لخوا وړاندې شوه چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیز ومنل شو او اوس ولاړه او خپل کارونه یې پیل کړي دي.
ښاغلی احمدي وایي دا یو مثبت ګام او د افغان میرمنو د پرمختګ زیری دی. عادل راز د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ له دندې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیاله وه. اغلی راز مخکې تر دې هم په مهمو پوستونو کار کړی دی. نوموړي د حقوقو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو په تفتیس پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. عادل راز په سیاسي چارو کې مخکښ افغان میرمن ګڼل کیږي. له عادل راز مخکې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استاذ و. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د وړتیا ستاینه وکړه او دا یو نیک اقدام یاد کړ. خو د دې ټولو ستاینو ترڅنګ یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته څو سپارښتنې هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافه:
دا سفیر د افغانستان په ملګرو ملتو کې باید دومره وجاهت او لیاقت د ځان نه وښيي چې څنګه د افغانستان نه تمامیت ارزی نه، استقلال سیاسي نه او حاکمیت نه دفاع کولی شي، خپل وطن ته سولې د پاره کار وکړي او امنیت افغانستان ته راشي او دا په ملګرو ملتو کې ښه نمایندګي وکړي د خپل وطن او د خلکو د فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي لحاظه مکمل.
ښاغلی صافی وایي که چیرې نوموړی دا ټکي په پام کې ونه ساتي خاص تزولي به نه وي کړي. نوموړی په انتقاد سره وایي چې مخکې تر دې افغان نارینه په دې دنده کې ښه نه دي چلېدلي او تمه ده چې اغلی راز ښه ثابته شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
من نکو چې ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم ناجی سپې ته غوږ شئ چې تاسو ته اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د هیواد له طبي سرچینو د ګټې اخیستنې لپاره نوې تګلاره تایید شوې او په عملي کېدو سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. دغه تګلاره د اقتصاد عالی شورا له لوري تایید شوې او پر بنسټ به له ساختماني موادو د ګټې اخیستنې په برخه کې قراردادونه له شرکتونو سره لاسلیک شي. ښاغلی مطفی وویل د محل په 19 ولایتونو کې 120 د ساختماني موادو ساحې مشخصې شوې دي. قانونو او پټرولیم وزارت وایي افغانستان د ساختماني موادو مهمې سرچینې لري او هڅه کوي چې په خټو غورنه ګټه وخصل شي. د دوی په وینا په دې برخه کې تګلارې تایید شوې او ډېر ژر به له شرکتونو سره د قراردادونو د لاسلیک مرحله پیل شي. د هلمند د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست لخوا د لومړي ځل لپاره د دې ولایت په مرکز لخکرګاه کې د الویرات بي بوټو کرکیله پیل شو. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمیه لکونن آزاد جوړې ته ویل چې د الویرا بوټي ارزښت په کتو غواړي چې په دې ولایت کې د الویرا کرکیله ترویج کړي چې له یوې خوا د کوکنارو ښه بدل دی او له بلې خوا د بزګرانو په اقتصادي وده کې رغنده رول لري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړ 1500 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ درش پوله، یو روپی یورو سلور اتیا افغانی او یا پوله، یو انګلیسی پاوند او نوی افغانی پنځوس پوله، یو سعودي ریال نونس افغانی پنځه نوی پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانی او زر پاکستانی کلداری پنځه سوه څلوېښت افغانی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې آزادی رادیو ته غوږیست. اوس هم راځوي وی نړیوالې موضوع ته. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزه د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکېچ کم شي. د دې سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمني روانه ده. دا مسله زما همکار نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دغه غوښتنه کله کړې او دغه سازمان دغه کړکېچ په کمېدو کې څه رول لوبوي؟
بله وسال صاحب، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او اس سي دغه غوښتنه په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه خبره کړې ده ویلي دي چې د مینسک ګروپ د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي ډیر ژر به سره وګوري. او اس سی ویلی دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه چې پر اساس ګټورې خبرې اترې مخته تللی شي وساتل شي، دغه حالت چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې په دې وروستیو کې یو د بل لور ته تلفات نه دی اوښتي، دغه حالت دوام وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان نړیوال څارونکي په سوله ییز ډول د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر د کړکېچ د هواري لپاره هلې ځلې کوي. د سازمان د ارمنستان او آذربایجان پر مشرانو غږ کړی چې له سرمشریزې مخکې له داسې څرګندونو او عملي اقداماتو ډډه وکړي چې له مخې په سیمه کې وضعیت بدل کېدای شي. البته د دواړو مشرانو ترمنځ تر اوسه پورې د سرمشریزې نیټه او وخت هم نه ده ټاکل شوی. بلی وصال صاحب.
بله، د ارمنستان او آذربایجان مشان کله غونډه کوي او دواړو هیوادونو د دغې ستونزې د هواري لپاره لیوالتیا ښودلې او که څنګه؟
تر اوسه دقیقه نیټه نه ده معلومه. د دواړو هیوادونو د مشرانو، خو د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف روانه میاشت یوازې څو ورځې وروسته له هغې چې د روسیې، امریکا او فرانسې منځګړو اعلان وکړ چې دواړه مشران به ډیر ژر سره وګوري، په عام مازر کې پر یو بل تور پورې کړ. د ناګورن قرباغ د سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو، ارمنستان او آذربایجان، ترمنځ دښمني روانه ده. د ارمنستان ملاتړو وسلوالو د آذربایجان دغه سیمه د جګړې په ترڅ کې چې له دېرش زرو زیات کسان پکې وژل شوي دي نیولی ده. په 1994 کال کې که څه هم یو اوربند ټینګ شوی دی، خو له هغې راهیسې بیا هم په سیمه کې خال خال نښتې کیږي، اکثرا د نښتو راپورونه ورکول کیږي. ناګورن قرباغ که څه هم خپلواکي اعلان کړي، خو تر اوسه پورې وصال صاحب هیڅ یو هیواد هم ناګورن قرباغ خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلې.
بله، ډیره مننه کوو نوریاس نوري صاحب، معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړل. مخکې تر دې چې بل راپور ته لاړو، بیا هم د افغانستان او آیرلند د لوبې تازه حال له تاسو سره شریکوو. افغانستان توپوهنه کوي، تر دې مهاله شل منډې جوړې کړې دي. په څلور اشاریه څلور اورونو کې یو لوبغاړی اوټ شوی چې شهزاد محمدي و، چې په شپږو منډو باندې د اوټ شو. باید ووایو چې افغان لوبډلې نن پنځه تغیرات په لوبډله کې راوستي دي. شاپور زدران لوبډلې ته راغلی، دا شان ظاهر خان ته هم ځای ورکړل شوی لوبډلې کې. سمیش شینواری ته، د شان جاوید احمدی او شهزاد محمدی هم په لوبډله کې اخیستل شوی دی. ټاس آیرلند ګټلونه نو د فیلډینګ پریکړه کړې ده. دا پنځمه او د دغو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه ده. افغانستان دوه سیالۍ ګټلې، د دغو تیرو څلورو سیالیو څخه یو آیرلند ګټلې ده او یو هم د باران له وجې بې نتیجې پای ته رسېدلې. که افغانستان نن دغه لوبه ګټي نو د سیریز به په خپل نوم کړي. په خوست کې د خزو د لوړ ورول د ختمېدو په خاطر لاریون شوی دی. لاریونوالو له قومي مخورو، دینی عالمانو، روڼاندو او د ټولنې له نورو قشونو غوښتل چې د لوړ ولور د ناوړه دود په پای ته رسولو کې مرسته وکړي او په دې توګه دې خپلې ټولنې ته هوساینه او خوشحالي ور په برخه کړي. د دې مخکې څو ځلې په ورته توګه په خوست کې د ولور د کمېدو په اړه یو شمېر قومي پرېکړې شوې، خو کتونکي وایي چې یادې پرېکړې بیا نه دي تعقیب شوې او کرار کرار خلکو بیرته ماتې کړي دي. نور جزئیات لسیمه نجیب الله الوخیل راکوي.
د شان به ورځ مازدیګر مهال په لوړ ولور د خزو د ودولو د ټولنیزو زیانونو په اړه د عامه پوهاوي د کمپاین په خاطر یو موټریس کاروان چې یو شمیر بایسکل ځغلوونکو یې ملتیا کوله د خار په عمومي جادو او کوڅو کې لاریون وکړه. د خوست د المپیک عامر عزیز ملنګ چې د بایسکل ځغلوونکو له ټیم سره یو ځای په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادۍ راډیو ته وویل له دې پروګرام یې موخه دا ده چې خلکو ته د ولور د کمولو پیغام ورکړي.
د ولور په نوم باندې کوم کمپین چې موږ روان کړی په دا کې بایسکل ځغلونې ټیم برابر شوی. همدارنګه ډیر ښایسته موټر په د افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پوښ شوی دي. موږ پیغام ورکوو چې ولور دې کم شي. موږ پیغلې خویندې په کورونو کې پاتې شوي ځوانان هم داسې پاتې شوي. تقریبا موږ ځوانان لس کاله پنځلس کاله په نورو هیوادونو کې دوی دپاره مزدوري کوي چې تر څو د خپل ولور پیسې برابرې کړي.
د نصیب الله په نوم یو بل ځوان لاریون ول وایي چې د ولور د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شمېر ځوانان به هر ته ځي، ځکه په نن سبا اقتصاد کې د اته یا نه هلک افغانۍ پیدا کول بیخي سخت کار دی.
زه خپله تر اوسه مجارد واده مې نه دی کړی. بعضې مشکلات دی پټول نه کې چې ولور جګه خسل کېږي، ځوانان نشي کولای شي دغه ته لاسرسی وکړي. اکثره ځوانان خارج د مسافرۍ لپاره ځي، حیران ته ځي، ترکیې ته ځي. لوی لامل هم دغه ده چې پیسې نه وي، بل څه شی نه وي. کنه ولور جګ ده، اته نه لک افغانۍ خسل کېږي. په د نن سبا اقتصاد کې د نن سبا حالت کې دا پیسې بیخي زیاتې دي.
د خوست د ښځو چارو رئیس مدالی ولی له کورنۍ وغوښتل چې د خپلو لونو او خویندو مقام او منزلت وپیژني او هغوی د ولور په نوم نه خرڅوي.
زمونږ هیله او تقاضا د درنو کورنیو او پلرونو څخه دا ده چې خپلې لونې د حیوان په شان خرڅ نه کړي. هغوی هم ځانته حیثیت لري، هغوی هم ځانته یو مقام منزلت لري، ځکه چې لوړ ولور هغه کورنۍ اقتصاد ته ډیر زیان رسیږي. هغه نجلۍ چې هغې کورنۍ ته ځي، هغه هم بیا د فقر، بدبختی او د خوشونت دیغه کورنی سره مخامخ کیږي.
د ولایتي شورا غړي زهره جلال چې دنيز دکړی لري وای په دې ټولنه کې عرف داس دی چې لباده مرغه په لوړ ولور کورنی فخر کوي.
متاسفانه چې د ټولنه داسې عرف ورته ګرځیدلې ده چې اته تر سوچ ډیر قیمت ور باندې کی خو شي مور پلار ور باندې افتخار کوي، اما د جنې آینده ژوند لپاره فکر نه کوي. متاسفانه دا مشکلات عمیق ریښه لري.
خصوص ولی حریم فدایی چې ولور ته نه وای د لاریون او برنامه نه وخت کړی ویل غواړي لیدې لارې خلک د ښځو هغه حقونو ته متوجه کړي چې اسلام او انسانیت ورکړي دي. د ویل په دویم ګام کې به د عامه پوهاوي دا پروګرامونه ولسوالیو ته وغځوي او وروسته به په دې باب له قومونو تړونونه وغواړي چې بالاخره د همدې تړونونو پر مټ به د لوړ ولور ختمولو ته لاره هواره شي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کې
دا نور مطلب تاسو کولای شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. دا چې د کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې کوم مهم مسائل راخستي لدی بموز ما همکار اجمل تورمان خبر کړی.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې هم د بیلابلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه مطالب لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مخاله کې لیکلي د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمن په قطر کې پنځم پړاو خبري د لسمې ورځې ته وخصیده. په سر مخاله کې راغلي مذاکرات لا هم د تړلو دروازو تر شا دي او د څرنګوالي په اړه څه نشته. ورځپاڼې کې د دغو مذاکراتو پټو تر سره کېدلو اندېښنې پیدا کړي، ځکه خلک نه پوهیږي چې امریکا به طالبانو سره پر کومو مسایلو هوکړه کوي. د سر مقاله لیکونکي باور د افغانستان خلک حق لري چې اندېښمن وي، ځکه په خبره یې دوی د طالبانو د ډلې او د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره یې له تړاو خبر دي. په سر مقاله کې راغلي لکه څنګه چې امریکا له ترهګرو په ویره کې ده او په طالبانو په اسانۍ سره اعتماد نه کوي، دغه شان د افغانستان خلک هم له طالبانو په ویره کې دي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن خبرې باید علني وي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي دي. ویسا لیکي د سولې خبرې باید په نیک شګون ونیسو، البته څارلې ملاتړې او په دې بهیر کې ورشریکېدل اړین دي، ځکه افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ډېرو ښو شعارونو تر پردې لاندې په مصیبتونو اوښتې دي. په سر مقاله کې راغلي زموږ په ولس یرغلونه هم د مرستې او ملاتړ په نامه شوي دي او لوټ شوي هم د خواخوږۍ تر شعارونو لاندې دي. د سر مقاله لیکوال لیکي د سولې بهیر ته به په نیک نظر ګورو، ملاتړ به کوو، خو ولس به مو پکې شامل وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د تیرې ورځې څرګندونې راخیستې دي. هیواد دی کې د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو وغوښتل چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې د ملي وحدت حکومت لپاره عادلانه سوله لومړیتوب لري او ټول سیاسي مشران باید د سولې د لارې د خلاصون لپاره متحدانه کار وکړي.
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان او ایرلند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان 22 منډې لري، یو لوبغاړی اوټ شوی دی، هغه شهزاد محمدي. جاوید احمدي 13 منډې کړي دي په 1100 بالونو باندې، او رحمت شاه هم 2 منډې کړي دي په 1400 بالونو باندې. د دوړو ترمنځ ملګرتیا روانه ده. د دې حال به رورو تاسو سره شریکو. خو اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکلی وړاندې کوي، او لغه وروسته به درته نور بس ته 19 پروګرام مرسلین ارسلا وړاندې کړي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د جلال آباد ښار د وروستۍ حملې اصلي پلان جوړونکی وژلی دی. چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د داعش هغه غړی وواژه چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې ورځې حمله یې پلان کړې وه. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بادغیس ولایت د مالا بالامرغاب ولسوالۍ پر پوستو حمله وکړه. د ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې برید کې د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی او یو ټپي دی. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ وروستۍ یعنی 15مه یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده. افغانستان په شپږ نیمو اوورونو کې 24 منډې کړي دي. یو لوبغاړی اوټ شوی چې شهزاد محمدي دی. د شمالي کوریا خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي، او د دې ترڅنګ چې د رایو ورکولو په شرایطو برابر کسان به رایه اچوي، دا هم سل په سلو کې یقیني ده چې ټولې رایې به واکمن کارګر ګوند ګټي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان غږ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې انتحاري حمله وکړه، او په هغه انتحاري حمله کې د سپای پاسداران 28 غړي وژل شوي وو. او د روغتیایي حقونو یوه مدافع ټولنه وایي د وینزویلا 15 ناروغ وګړي د برېښنا د نشتوالي او د دوی په بدن پورې د تړل شویو طبي آلو د فعالیت د درېدو له کبله مړه شوي دي.
نور بس دی.
شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به یکی دیگر از برنامه های شکست سکوت خوش آمدید میگم. در نور بسته خپرونه درنو اوریدونکو، لدوزرو لومړی کال رئیس د زده کوونکو په ځنګړی توګه د نجونو پر مخ ته خوانزي ور پرانیستل شو. در سپی شمیرو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې د زده کوونکو شمیر نږدې 10 میلیون تر رسیدي، چې د تخمین لمخې څه باندې 1.5 سلنه نجونې دي. خولدې ټولو فرصتونو سره سره شته امنیتی، ټولنیزي، کلتوري خندونه او اقتصادي ستونزې د لامل شوي چې لا هم څه باندې 3 میلیون ماشومان خوانځي ته لتک څخه محروم شي، چې لدې جملې 15 سلنه نجونې دي. در برنامه امروز شکست سکوت مرسل زازای، ژورنالیست آزاد و فعال حقوق زن، را با خود در برنامه داریم که به ایشان خوش آمدید میگم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم. هیله ده چې نن واورین ورځ هم په خیر پیل کړی وو.
ډیر زیاته مننه. د لومړي پوښتنې په توګه غواړم پوښتم چې د نجونو د زده کړو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
ډیر زیاته مننه. کچېره دې تراشو چې په دې ورسته یو کې د انجونو حالات یا کوم وضعیت شدی په ټولنه کې او په دې اوسنۍ وخت کې نسبت تیرو کالو ته ډیر خسوي دي. موږ ویلې سو چې موږ په لرو پرتو سیمو کې هم البته خوانځي لرو پرانیستي دي، اما یوازینی سونه چې ده دا د چړډيري کورنۍ دې ته اجازه نه ورکوي تر څو چې انجونی خوانځي یو ته ولاړ شي او زده کړې وکړي، او کچېره اجازه هم ورکوي هغوی ته تر اووم یا هم شپږم صنف پورې دوی غواړي چې د دوی انجونی زده کړې وکړي، او وروسته د غینه دوی دې ته اړ کیږي چې هغوی البته واده ته اړ کړي یا وادونه وکړي یا دغه سیستم دي چې بلاخره هغوی د زده کړو څخه پاتې کیږي. رښتیا هم چې د انجونو په مقابل کې په دې ورسې کې کار سوی دی، اما ډېری کارونه په کابل کې تر سره سره سوي دي موږ نو شو ویلې چې دغه په کلو او باندو کې هم تر سره سوي دي زه د پکتیا د دغه سیمې يم چې تر اوسه حالته خوانځي نشته دي او کشته دي هم کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو چې انجونی مکتب ته لاړ سي یا خوانځي ته لاړ سي از دکړې وکړي ځکه چې غوي دي هم داسې پاتې سوي دي اما دا چې د دوی د پاره څه کارونه وشي د بو کې د شي تاسو پوښتنی ووسی چې په غو کې ځواب شي
بلې زه غواړم پندې اړه پوښتنه وکړم چې د ولس کلونو په تیرې دو سره ولې داسې ذهنیت روسان په کورنیو کې حاکم دی چې هغه د جنو البته د تعلیم دوام ته زړه نه کوي او جنو ته د کورنۍ اجازه نه ورکي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي
بله موږ څو ستونزې لرو اومده ستونزې مو د امنیت نشټون دی او د دې ترڅنګ رسم او رواج دی او د خوندیو نبوت یا هم کمواله دی په ځینو سیمو کې چې اصلا وجود نه لري او د دې ترڅنګ د خو او مسلکی معلمینو یا د خزینه او معلمینو نشټون دی او قبل یا مخکې د دې چې یو جنې هغه سن پوره کوي د اتلس کلنې هغه واده ته ورکړول کېږي واده ور باندې کېږي او غوي د تړکی چې بل اخر دوی باید واده وکړي او کورانه یو ته یو ذهنیت نه دا ورکړ سوی دا هغه ستونزې دي امنیت نشټون په ټوله ټولنه کې هم دغه مشکل دی کچېره موږ د کابل نه خایو تر ټولو ولایتو پورې خصوصا هغه ولایت چې ډيري پښتانه پکې شون کې پکتیا خوست پکتیکا دوی د دې لپاره چې امنیت نشټ شده او د امنیت نشټواله یا هم د طالبانو شتون په دغه سو کلو او باندو کې د دې لامل سوې دی چې غوي زړه نه خکې یا هم مکاتب سوځول کیږي لمنځ وړل کیږي غوي زړه نه خکې چې غوي خپلې لورګانې خوانځي ته ورولېږي او یا هم ک لیګي هم ډیر کم وخت پاره ورولېږي څلورم یا پنځم صنف پورې او د دې ترڅنګ رسم او رواجونه دي تاسو پیګی چې موږ ټولنه ډیر په دې باندې البته فوکس لري هم دې باندې ډیر فکر کوي کچېرې د مالورنن خوانځي ته لاړ سی هغه خلک وایي چې والد خوانځي ته ځي والد درس ویل والد دغه کار تر سره کړ یا هم سبا ورځ د موږ په مقابل کې را پاسیږي او موږ ته وایي چې تاسو درس نه دی ویلې تاسو په دې باندې نه پیګی او موږ په دې باندې پیګو نو دغه سیستم زیدیم او د دې ترڅنګ د مکاتب یو هم د خوانځي نشټون دی چې مخکمه هم په خپل خبرو کیا دکړه چې اوغو دې تخن زړه نه کوي چې خپل لورګانې یا انجونې لرو ساهو ته ولېږي چې کده شي په یو کلی کې یو خون یو خوانځای ووسی هغه هم ډېر لري ووسی دا هم لامل دی
په بخنی سره کې په دې باندې تم شو چې د کم عمر کې د ودونو په اړه د ډېر لوی ستونزه ده د پهنه وزارت هم د دې شکایت لري او د ملګرو ملتونو اداره یونیسف هم له دې موضوع نه شکایت لري هغه دی وایي په جلی باندې ډیر مصرف کیږي هغه خوانځي کې درس وایي بیا کله چې ووم یا تم ټولګي ته ورسیږي کورنۍ هغه د زده کړو د دوام نه محرومي او په کم عمر کې وادت هڅه یا مجبوره کوي دغه ستونزه د لکم زینه سرچینه اخلي او ولې په دغه تروسه پوري چې مونږه اول اسکل نو په دانه به کې یاسو ولې د تغیرات نه دی راغلي علت څه دی د کورنۍ ترمنز د عامه په هواي نشته د غیر په برخه کې کار نه دی شوی یا دا چې د دودونو دوام د ناوړه دودونو څه دی چې البته ویل کیږي چې بنجلې د کور دا او بعد کور کې پاتیش دا د دې ډیر حاکم دی
بله یو خبره ده چې د موک ملا امامان صاحبان دا باید همیشه په خپل خبرو کې خصوصا د جمعې په ورځ کوم چې دوی لري په دې کې همیشه دا باید یاد کړي چې وجلې نه باید مخکې د اتلس کلونو څخه واده تا ورکلسی او دغه باید عامه په هایوای وسی همیشه موږ دغه سیستم زلرو نه اوازې په ولایتو کې بلکې په کابل کې هم دغه سیستم زیدي په لرو پراتو سیمو کې موږ تر اوسه هم دغه سیستم زلرو د خبره پاتې چې موږ په لرو ولایتو کې یا هم دغه ولایتو کې چې اصلا اوس ستونزې لري او دغه ستونزې هم ډېرې دي موږ باید لومړی عامه په هوای وکړو دا چې څنګه یو پلا یو مور خپل لور باید وهڅوي خپل زوی باید وهڅوي چې غوښ دکړي وکړي دا یو رسانه کولای شي چې دغه کار وکړي او د دې ترڅنګ یو ملایمام کولای شي چې دغه کار وکړي خو دغه کار ډیر کم سوی کچېر معرف هر څومره وغوړي چې مکاتب جوړ کړي او هر څومره ډیر زیات ووسی هر څومره معلمین ووسی اما کچېر دوی عامه ذهنیت تپام ونکړي عامه ذهنیت را منست نشي اصلا په دې برخه کې هیڅ کار نه کیږي.
بل تاسو ته اشاره وکړه د پندې موضوع کې به امپاتې شو په کورنۍ کې تر ډېر افغانستان کې ویل کیږي چې تبعیضي چلند هلک او نجلۍ ترمنځ کیږي. دغه تبعیضي چلند کورنۍ ولې کې ګوري ماته سو د اسلام له نظر مکو ګورو انسانان د عقیده په اساس او انسانان مساوي خلق شوی دي. تل جلې څالک نو په کورنۍ کې هيا د اسلامي له لحاظم دا درک نشته چې تبعیضي چلند پاتې ورسیږي او په غوړه ډول چالکان د تعلیم او تحصیل د دوام حق لري نجلۍ هم اماسي حق ورکړ شي. دا ذهنیت ولې نه دی رامنځته شوی؟
به هم عمغه بیرته خپل خبرې تر اګرزو حج اوقاف وزارت تر اوسه په دې نه دی توانیدلای چې دوی په دې برخه کې کار وکړي او د دوی دند امداد چې ملای مامانو ته دوی واضح کړي چې د یو خځه او یو الک یا یو جنې یا یو زوی د دوی ترمنځ مساوات وجود نه لري. خځه هم همغه حقوق لري، نارینه هم همغه حقوق لري. اما د چي وی کورنۍ ولی دغه کارونه کې په دې باندې موږ هم پیګو او تاسو هم پیګی چې د سواد سطح راټیټه ده.
بله،
یو کورنۍ فکر کوي چې زوی پراتلون کې کې اوغوی د پاره کولې سي پیسې راوړي، کولې سي ورته هرڅه وکړي، اما یو جنې نسی کولای چې نه موږ په دې باندې باور یو چې یو جنې هم کولې سي چې کار وکړي، یو جنې هم کولې چې زړه کړې وکړي. که چې په قران شریف کې د دوی د پاره راغلی دي چې دوی باید زده کړی وکړي. کچېری مو غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو، یو ښه راتلونکی ولرو د کورنۍ د پاره مو، د ټولنې د پاره مو، موږ باید په خپل انجونو باندې زده کړی وکړو.
بلې، تاسو د حج او اوقاف وزارت په ټوله کې د دولت مسولیت ته او
د رسنیو مسولیت
ته اشاره وکړه. بیا ځینی وخت انتقادونه پدیم کې چې میلیونه ډالر پرې راغله او مدني ادارو مدني بنسټونه دی باندې د تور کړ چې په دې برخه کې کار وکړي ترڅو د غزمینه پراخه کې هغه اما په هوای چې اداره مې سکیول کورنۍ سره کار وکړي. د دې ادارو یا د دې مدني بنسټونو یا د مؤسسو فعالیتونه تاسو څونه مؤثر بولې په تیرو ولسو کلو کې؟ ځکه مو تاسو ګورو عملاً شاهد یاسو چې وضعیت ډیر زیات تغیر نه دی کړی په ولایتونو کې او د دې وظیفه دا و چې په ولایتو کې کار وکړي.
زه غواړم یو خبره وکړم، دا چې ډيري مدني ټولنې رامنځته شوې دي، ډيري البته انجوګانې رامنځته شوې دي، ډيري د یو په نامه د بل په نامه ډيري کسان غواړي چې بل خراغه پیسې تر لاسه کړي. د ما په نظر دغه ټول د دې د پر رامنځته شوې دي چې دوی خپل هغه پروژې عملی کړي، نور هیڅ هدف نه لري. هغه پروژې په څه باندې عملی کوي؟ پیسې راوخلي، یو دوه نفر راکینه چې دغه د مګدو ته ټریننګ ورکو، مګدو ته دا کار وکړو، دوی ته دا کار وکړو. اما هغه اصلي کارونه چې دوی باید وکړي، کلو بندو ته لاړسي، خلکو ته ورسي، ټریننګ ورته ورکړي، اما ذهنیت ورکړي خلکو ته، دا خبرې نشته دي. دی او هغه په نامه پیسې راخستل کیږي، د خو تاسو هم پیګي، موږ هم پیګو چې بلخره دا یو چور غونډه ګرځي.
تاسو غواړئ وایي چې فساد شوی په دې برخه
کې؟ خو باید وایي چې فساد شوی دی.
بله، د فقر برخه تر شو ډیر ویل کی شي، ډیر کورنۍ مخ ته خپل اشاره وکړه چې ډیر کورنۍ ته حاضر نه شي پنځونو باندې سرمایه گذاري وکړي، ځکه هغه د دې راتلونکو فکر کوي چې الکان ته ډیر کولای شي یو اقتصادي حامی ووسی په راتلونکو کې. د فقر بخپل څونه د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، ځکه ماته یو فقیر ټول نه یو.
فقر هم کولای شي چې د دوه مخاوني سي، اما موږ نشو ویلای چې یو جنې چې فقیر ده په فقیر کورنۍ کې پیدا شوی دغه باید همغه سي تل فقیر ووسی. نه، موږ باید انجونې خپل باید بلاخره را پاسي. ما مخکې هم دې ته اشاره درلوده، زه د پکتیا د دسی یو ولسوالیم چې اصلا الته د انجونو لپاره هیڅ کوانځای نشته، کچېری همشته دي او دې ته زړه نه کوي چې خپل انجونې کوانځي ته ولېږي. اما خپل انجونې هم باید بلاخره را پاسي او دوی باید زده کړو ته پام وکړي، دوی باید خپل راتلونکي ته پام وکړي، او دوی باید دا وایي چې زه کولای سم چې دغه کار تر سره کړم. کچېری موږ تاسو وایي چې نه زه دغه کار نشم تر سره کولای، د دې ماده هودې څخه نه وځي، نو خپل هم ساري زپل کیږي او بلخره هغه سي پاتې کیږي. موږ باید خپل انجون هم را پاسي او کار وکړي. حق او حقوق چې خدای ورته ورکړي دي، پټولنه کې حق او حقوق لري، هغه باید خپل هم تر لاسه کړي.
یعنی تاسو غواړی چې وای چې دغه د نجونو د تعلیم او تحصیل نه دوام د فقر دوام لامل کیږي، ځکه ته ډیر متاسف دی د ټکی ته متوجه یو چې د کور هغه په افغانستان کې د کړهونو لامل د نامنیو لامل کله چې په جګړه کې یا په کوم ناخوالو کې د کور هغه نفقه یا حامی مالی چې یو نر بل کې نارینه هغه لمینځي یا هم د دې ملاتړ نه لاس اخلي نو کورنۍ فقر سره مخ کیږي خو کله چې انجلې یا د کور هغه خزینه غړي کله کدا سواد ولري یا حرفه تلاس رسي ول نه کول شي یو حامی موسی د کورنۍ غړي
ځکه
په ډيري برخو کې مونږ د دې ته متوجي یاست یا مونږ د سي پیخ لرو چې کله د کور غړي حتی کوم مثال په توګه موتا چوایم وي خو د کور هغه خزینه ک سواد لري یا درس ور کړی یا په دې برخه کې خپل
مشمول سره کار کوي فعالیت کوي بله رښتیا هم
د مسلکی خونکو په اړه مخکې تاسو یادونه وکړه متاسو په تیر څو کلونو کې په څو برخو کې چې ډیر کډرونه روزلیا یو برخه هم دغه د خونې او روزنې برخه ده چې معلمین مروزلی دي یلات څه دي چې تر اوسه موږ په دې نه ستوونیدل چې موږ د خزینه خونکو په برخه کې خود کفایت ورسیګو او یو کیفیت رامنځته کو په لاتونو کې
نه یو څه ده چې موږ غواړو چې کار وکړو البته میرمنې غواړي چې کار وکړي بلخره غوي غواړي چې یو لاس راوړنه ولري اما ما مخکې هم اشاره دي ته درلوده چې امنیتی ستونزې د دې لامل سوي دي چې بلخره حقوقي دي ته اړ کړی چې یو محدود ساحه کې کار وکړي کچېره زه په کابل کې کار کوم زنه شو مثلا پکتیا ته تلای چې زه هلته یو خون کې وسم یا مدني فعال وسم یو ژورنالیست وسم نشم کوي د دې امنیتی ستونزو لپاره بل دغه خنډ رامنځته شوی دي او د دې ترڅنګ سودې ته اشاره درلوده چې مسلکی خون کې موږ په کابل کې یعنی د هټ نه زیات خون کې لرو اته غوي هر امتحان کې چې ګډون کوي غوي بیا پاتې راځي د دې لامل چې غوي هغه محدود خون کې چې ضرورت ورته لري غوي نسی او نور پاتې کیږي موږ کولای شو چې دغه نور خون کې ولایت ته ولېګو اما مشکل څه دی نامنی د دې لامل ګرځې د لای چې بلاخره دوی بیرته هم په کابل کې ووسی به سرنوشت پاتې سي او دغه سي پاتې سي نو کچيري امنیت ووسی په کلو په باندو کې هر څوک زړه کوي زه اصلا خپل زړه کوم چې لاړ سم په پکتیا کې یو ژورنالیست ووسم په پکتیا کې کار وکم په پکتیا د لپاره فعالیتونه تر سره کوم اما امنیتی ستونزې د دې لامل ګرځې دي چې هر چاته بلاخره یو خند جوړ سي
ډیر زیاته مننه تاسو نه شنوندای عزیز رادیو ازادي شما برنامه شکست سکوت را میشنوین ما شماره های تماس با برنامه را اعلام میکنم شما میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین شماره تماس ما 0799 20 35 40 و شماره بعدی است 0700 82 27 55 شماره پښتو هم تکرارم 0999 40 45 40 بل شمیره دا 0 200 225 55 شنونده داریم میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن بله بفرمایید
بله مرسلی و سلام علیکم
سلام علیکم و دوستان کارکون که اولیدون که
تصاصم مرمنیت سلام علیکم و که خبری وشده پر خری موضوع بانی خبری وشده خبر دادا چه خبر دا علماء و سهنو که جلمن یک و دا جباره که دا آگاهی دادن یعنی موز باید جلمانه چه دوی پر دادو موزگان و پر نور موزگان باس که یو پر مواد مخدر بندی باس نکی او یو پسیل پر حقوق بندی باس نکی او کده چه چه بل ملار اولا شوایی چه خطل دلو که دخور حقوق ورک آگه تم دیمکرات وایی او حال دا چه دیده دیمکرات بمانه نفویی نو با وجود دی چه خوراپات هم سو دو دستور هم سو چه دای څوم څو ولوسنه په بابت کې ورکول دا مظلوم په کم شنه له ډول په هغه درونه ورخه سم هغه د ایوان په مقابل کې خرڅول دا هغه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د مرمنې سیم په ستار باندې خو دې دا جما امني او د خرافات او رواجات د دود او دستور ولی په پښتني شمه چې دونه ډیر دی
بله زم غوړم تاسو نو پختم یو مسله دا چې اوس په کورانیو کې دا غاهی را مې څه شو ته ډیره مونږه خپل کورانی هم په دې کې معلومات یو تر ډیره چې علما وبندیم ملامتی و چوزه که کورانه هم پا دی پوشوی فکر نکه و پی او دول کورانه هم لداغ برخی نده مسئولیت خوگه خالی کهی او نگواریج داغ مسئولیت و منیزه که داغ آگاهی رامنسته شوی ده پر طوله نکی وست
خو آگاهی نده رامنسته شوی اصلاحات مصری و اصلاحات اصلاحات پا کورانه که نده اصلاحی زیده اصلاح کهی که اصلاحی برده مکتب سلاحی نده اصلاحی مود به سواد بلار به سواد هغه خپل شي
ډیر زیات مننه. بله ډیر مننه تاسو پوښتنه ته باتمن شه جواب وي مننه. او روبل او ریدونکو هم لرو. بله مهرباني. بله ساده مرم شنوین. بله دا اړیکه پرې شوه. بل اړیکه اخلو مهرباني. بله زما غږ اوري؟ الو. بله فکر کوم دا اړیدونکو زمونږ غږ نه اوري. خبرونه ته دوام ورکړو. خو به د جورجان څخه خپل دا اړیدونکو پوښتنې ته کرا شو. دا وایي چې علما په دغه دوو برخو کې مشخصا دا یو موضوع نن زمونږ د بحث موضوع ده. په د نجونو د تعلیم او تحصیل برخې ډیر علاقه نه لري چې په دې برخه کې بحث وکړي. څه فکر کوي یو مسله دلته نه ده چې دغه ټولنه کې د دې هم ته ډیره ویره لري چې په دې موضوع باندې ډیر بحث وکړي د ټولنې لخوانه به څه شي. آیا یو انقلاب یا یو حرکت ته اړتیا نه ده ترڅو علمان په دې پوه شي چې د ټولنه تغییر د دې په لاس کې دی او د دې خپل اقدام وکړي او ټولنه تغییر ورکړي؟
د ما په نظر د ما ورور پښتنې ته ډیر ښه پام وو او د دې ترڅنګ دوی خې موضوع ته هم اشاره درلوده چې د ښځو په حقوقو او د دې ترڅنګ د مخدرات موادو په وړاندې ډیر کم بسونه کیږي او کچېری هم کیږي غوی بلخره هغه بس دسې تکراری یا هم هغه بس دسې پیلې چې بلخره نه غواړي چې هغه بس ور باندې وسی هغه موضوع باندې. کچری کورنۍ په دې برخه کې کورنۍ ته ذهنیت ورکړل سي، کورنۍ خپل البته او په حوال سي چې د انجونو او د الکانو ترمنځ توپیر نشته، په کوم عمر کې دی ودونو اجازه نشته. کچری دغه رښتیا هم دوی باندې قبول سي، دوی هم خپل زړه کوي بلخره چې لورګانی لارسي خوندي ته او درس وایي. او د دې ترڅنګ دوی خپختونه درلوده چې د پښتنو په سیمه کې والی دغه رسم او رواج لمنځه نزي علت یې څه دی؟ دا د دې رسم او رواج موږ تاسو دغه کار باید ترسره کړو چې بلاخره دغه رسم او رواج دغه دود او دستور بلاخره لمنځه یوسو. دا موږ تاسو باید شروع وکړو. کچری وجنی خپل وای چې زه غواړم درس وایم، فکر نه کوم د کورنۍ لزغړی کچری ورسره مخالفي، یو دوه غړی خو به حمایت حتمن کوي. نو کچری هغه دوه غړی د نورو سره خبري وکړي، ان شاء الله دغه سونه به حل کیږي. اما نه، موږ تاسو خپل باید دغه کار تر سره کړو او دوی ته باید لار وخیو او دوی نه باید حمایت وکړو.
د کورنۍ په برخه کې تاسو ویلې د وضعیت عمومي په بعض ولایت کې متاسف دي، د شاید یاست چې بعض ولایت کې تغییر راغلی. مثلا کې د مثال په توګه یاد کو تیر کال قندار ولایت په جنوبي ولایتونو کې یو لغه ولایتونو څخه و چې د نجونو ګډون په خوانځي کې ډیر شوی و. علت څه بولې؟ اګه هیت خلکو ډیره شوې ده یا په دې برخه کې انجونو خپل اقدام کړی؟
کچری موږ وایو چې حدواړه باید په نظر کې ونیسو. عام اګاهي او د دې ترڅنګ تر رسنیو رامنځته کېدل، د رسنیو د خوا دغه سي خبرې کېدل یا هم دغه سي معلومات ورکول د دې لامل سوی دی. او د دې ترڅنګ کې د سي اغه ولایاتو کې یا هم لرو باندو سیمو کې هغه ملای مامانو یا هم د کورنۍ غړو بلخره موږ په کوم قان کې ژوند کوو، بلخره خپل انجونې هم باید را پاسي او دوی باید هڅه وکړي. موږ نه یوازې البته د دوی لپاره خوانځي پرانستې دي، بلکې د البته د سواد زده کړې برخه هم شته چې غوی کولای شي چې غوته هم مراجعه وکړي او د دې د لارې مخې ته لاړ شي.
رمن بل اوریدونکو لرو او کوم ځین اډی کني ولې ده؟ بله سلام علیکم.
سلام توتا درالې ملمنتا فضل هودي ورداګې ماته باندې چاکنا
وردک صاحب ډېر خراغ لاس مېرمنې وکي
مننه وکم درالې ملمنې ډېر مهمه پوښتنه وکي او ډېر مهمه وکي د لاله د دې خبره تایید باندې زداوی ماشه دا غلر فاتو سیمو کې ګوی د دو د بادا سو پایرو ولید دوه خلکو د پوره چې او د موږ په سیمو کې مکتب شته، خو بعد بختونه د غزن خلک نه غوړي چې لورګور وړي شي مکتب ته.
بلې بلې دا اړیدونکو اړیکه پرې شو متاسفانه. دا موږ د دې پښتنه تر یو حد پورې واخیسته د دې ویل چې په زینو. بلې بل اړیدونکو لر دبم واخلو ورسته به دې پښتنه تر شو میره باندې وکي. بلې بلې زمونږ غاغورې بلې میره باندې وکي ستاسو غاغ راځي میره باندې وکي.
آزادۍ رادیو ده.
بلې نو واخلې کوم زینو اړیکه نیولې.
ما د شمالي نړۍ کني ولې ورور د پښتون منګه پښتون
نو من واخ لیکم زنه مړی کني نو مم وبخي بخني سره نو مم څه دی
احسان الله يم
او میرا بني احسان الله ورور
ما د منګه د پښتون هر ځای کې یو کو نار کوي بیا ځان ته وصل
بھلے لکم کزائی تغیر کی غگم سامنے راضی منگتا بھلے گگا ہو رہی بھلے بابا خانے سر اچھی دی اڑکی ہم پریشو دی دوڑ پختنا و تقریبا مشابه او ول چت ډیر رستون ز په خلکو کې امدا کورنی په دې برخه کې همکارې نه دي او څه دي ز غوړه منده پختنی سره یو بل برخه مطرح کوم دا چې کورنی تر ډیر د غسی هستون ز کوم تاسو په نظر کې ونیسو په لیرو لاتو کې ماته کابل کې اس جون کو شاید هم د دې اس تر ډیر ناروغان ولاتو څخه کابل تر راځي مشخص برخه د خزو برخه کې د خزې ډیر کابل تر راځي نو آیا د کورنی د دغستون څخه د نتیجې ته نه رسیدل چې ضرور دا چې انجونې باید تعلیم او تحصیل وکړي تر څو موږ له دغه وابستګۍ څخه مرکز ته یا وابستګۍ څخه ووځو او موږ په ولایتونو کې کادرونه ولرو ډاکټران ولرو ښوونکي ولرو تر څو وکړو چې موږ خود کفایت ورسیږو
ما په سر کې د خبرې ته اشاره درلوده یعنی موږ تقریبا په دې 15 یا هم 14 کلونو کې عامه ذهنیت ډیر کړی دی اما تر هغه کچې چې موږ وړو نه دی شوی تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه 10% نجونې ښوونځي ته ځي او دوی زده کړې نو فکر وکړئ کچېرې موږ دغه 500 حساب کړو د 500% ډېر ښه کټګوري ده اما موږ چې څنګه کولای شو چې بلاخره دغه ټول رقم له منځه یوسو څنګه کولای شو چې دوی لپاره یو ښه ماحول یو ښه محیط ورته برابر کړو تر څو چې هغوی زده کړې وکړي دا د معرف وزارت کار دی دوی باید د دوی لپاره شایسته او کتري ښوونکي برابر کړي هغوی پاره ماری فکری یوازنی علت هم د دې چې په کلو باندې کې خون کې کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو چې لورګانی یا هنجونی خونځي ته لارسي د دې چې الته خزینه خون کې ډیر کمی دي چې غوی ته زده کړی ورکړي غوی فکر کوي چې دوی نارینه خون کې ته لارسي دغه بستون زیرا منځ کړی د دې ناموسی وژنې او دغه نور مسائل را منځ کیږي نو د دې لپاره بل اخره دوی دې ته هرڅه ودی چې خپل انجونو ته اجازه ورنکړي نو دلته باید پوهنې وزارت هم په دې برخه کې اقدام وکړي په ولایتو کې لمړی خون کې تربیه کړي او وروسته دغه نه د دوی معرفي کړي کچېره عمل ته ووسی غوی ته پر ډیر خو هم ووسی نو تاسو پوښتنه ته به هم راسم رښتیا هم په دې ورسې کې ډیر کار سوې دی په دې برخه کې عامه ذهنیت جوړ سوې دی اما تر هغه کچې چې موږ وړو نه دی جوړ سوې
مننه یو اوریدونکو لري دا ورو ورو سم تاسو ته وګرځو میره بني بله صدای ما را دارین
بله من که برای ایلمن که جکی ولو سوالی که دل تا نه کلینیک ستا داشت نه یو نغاز تا نه دا ولی
بله و از مونگ بس نن د انجونو د زده کړو په اړه دی په کجکی ولو سوالی که تاسو نو پوښتم چې د انجونو ګډون په خوانزو کې څنګه دی خوانزو ته انجونی زی
یا نزی نو دلتا مکتبونه نستنو نرازی دلتا معلیمان نرازی
بله تاسو اختنن دا کدی که اقدام نده شوید جوڑول لپاره
دا مې نه درته خو مشرال سم دا خو غوښتنه ده چې دلته مکتوبونه پاله شي او دلته زموږ سم دا راشي واره چې وی کو نو
بله د کورانی د کورانی دی او مشر په توګه که خوانځي جوړیږي په کجکی کې تاسو دوی ته اماده یې شینجونی مکتب ته ولګي او لاغوم لا تړو کوي
وا بله ویل نه اماده
ډیر زیاته مننه تاسو نه مننه د مکتب پاره دی د دې کلینیک پاره پښتنو کوم غبیت دا موضوع خپل موضوع تر وګرځي د خوانځي د شمیر د کموالی پاره مخکې هم تاسو یادونه وکړي سیمو کې خوانځي کم دی او یا د میزاین لری پراته دی خوانځي ما تاسو هر کال دی شاید یا څه ما تاسو ډیر زیاته بودجه بیرته البته برګشت خوري نه مصرفيږي انکشافي بودجه په ډیرې سیمو کې خوانځي تنجونی واقعا لاسرسي نه لري یا لری دی چې کورنۍ تاسو خبره اجازه نه کی چې تنجنی لارشي دغه ته د خلکو اغه تقاضا یا ضرورت ته پاملرنه نه شوي یا دا فقط د کابل څخه د خوانځي ودانې د پروژې په توګه د منځوري شوي بدون د دین ساعت تثبیت شي او ساعت میزاینه به تثبیت شي مشکل چیرې ده
تاسو خپل هم پیګی چې په دې روسي کې دولت کې هم ګډوډي رامنځته شوی دی او کله چې یو دولت کې ګډوډي رامنځته شي نو دغه بلخره وزارتو کې او نور برخو کې به هم دغه ستونزې رامنځته کیږي تر څو چې دوی مثلا پیشنهاد کوي تر څو چې دوی ستونزې بل اخره ولایت او د ولایت نه مرکز ته رسیږي ته ډیر وخت نیسی اتمان یو دوه کال خو بنیسی ځکه چې دغه دولتي کارونه دي دونه اسانه نه تر سره کیږي مکتوب دی او پیشنهاد دی او د هر څه دی داسې نه دی چې مستقیما یو کار تر سره کړي نو دا د لامل ګرځیدای چې بل اخره اوغو هم سره تورسی د دې کارنه کچری یو ورورته پیشنهاد وکړي چې موږ په دې ځای کې خون غواړو مکتب غواړو دا غواړو هغه غواړو هم دو خبرو ته چې کچیر توجه ونیسی به هم د البته د غوزړه ترکیږي وای پریګدې نو هم د غسیدی نو دلته د پوهنی وزارت مسولیت هم د دې چې کچری یو کورنۍ خپل لور خو البته لیک یعنی لګي غوی باید هلته یو خوانځای ولري یو میتوت ولري مختص تاسو هم د خبر یی چې په ځینو ولایتو کې اته د پاکستان او د نورو هیوادونو البته متونونه تدریسیږي چې دا هم یو لوی ستونزه ده نو کله چې موږ دغه مسایل نه به خبر نه وسو نو ستونزې خو اتمن را پیخیږي
ډیر زیاته مناسبه سود غړون څخه په نن خبرونه کې شنونده های رادیو آزادی ای بود برنامه هفته شکست سکوت و برنامه و هفته دیگر خداوند یار و یاورتان
آزادی رادیو لوونه تروو